د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم ز هارون بچا در سره هم سلامونه مې ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیز پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه بوریوال کاکړ اوروي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د شمالي وزیرستان ټول وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 18 کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان اټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چرشنبه په ورځ نو وخت په بنو کې د اوتمنځي وزیرو په رابللسوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل سي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال ریډیو ته وویل
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سراشن بند شوای دای او سیم دی او ور سرا د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اغازی د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د تداخله نه ملاویږي بازوري نه ډنګ شول امو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشرانو ویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشت دي. په خیبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوز د یو کیپشن په ګډون درې عسکر وژل دي. دا خبره د دې پوز د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. دې چارواکي ویل چې پرمنتی ځواکونو د چاودنه د هغه وخت د شخ کړل سوي ماین په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې و. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خیبر په تیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې د خیبر دوه په نامه پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته واڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د پوینا افغان پلاوی به له پاکستانی لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تېرې اونۍ د کابل د ترخونړي بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو پر ضد خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه واخلي. پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو په ای برید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل سوي او دوه ټپي سوي دي. د پیښې د چهارشنبه پر ورځ رامنځته سوي دي. لومړی برید د لنډۍ ناوي په سیمه کې سوی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. عمر ځواک وویل چې دویمه پیښه په کنجاک سیمه کې سوی ده چې وسلوالو ته پکې هم زیان اوښتی دی خو دوی په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو دوی ته د ور اوښتي زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی میندلی دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول سوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسد الله انصافی وای د مړیا د پاکستان پولی ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې مندل دي چې په مرمۍ وبشتل شوی. اسد الله انصافی زیاته کړه چې په وژل شوو څلورو کسانو کې 3000 ګان او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سه شنبه پر ورځ اته نور هزارگان هم هغه محل تشتولی دی چې هغه د غزنی شهر ته روانو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې 10000 تشتول سوي او چنول سی بیا خوش سو دوه و جلسو او نه لا هم ورکه دي. هم داسې په تیر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم 10000 تشتول سوي. د چین په شمال ختیځ سایلی شار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ اولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپې کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهار شنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 12:30 بجې هغه مهال وسوه چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجنګ خبري اجانس ویلي چې له 300 تر 400 ټپې سوي کسان د ښار په روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې سوي دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوی او درې نور ټپې سوي دي. روس پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ سوی دی. د دونیسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسېدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو واری بیا د خپلې بيجرګي پترس کې حکومت وغوښتل چې په حیاي عزت خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دې ورپوره کړي.
دا د میر د ژوند جرګه ده. د میر په ژوند کې اولینۍ خبره امن دی. د امن سره اولینۍ د میر ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړي. یو افغان چننونکی وایي افغان حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ مسله باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي.
یوازینی نارامدار سیمې له متحد امنیت شورا څخه شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچوي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې منځ نه راشي.
او عوامي نیشنل ګوند او عوامي نیشنل ګوند ولی ډلې پرون 400 کې د باړې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قرآنونه نیولې دا سي جولې نیولې چې مکه وې د زی شپک سو کسا په دې میدان د بابړې شهیدان.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. دا همولنی رپورٹ. د شمالی وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د شمالی وزیرستان د 500 تحصیلونو خلکو ته د حکومتي مرستو پر بندیز د کډوالو بیرته د غوي کورونو ته د لیکدولو د حکومتي پروګرام ورته د اوختو توانونو د زالو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د مشرانو یو نماینده جرګه هم جوړ کړه چې د کډوالو پر ستونزو به له حکومتي ادارو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې تکې دي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بن شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فری اډوکیشنونه به خید ته داخله نه ملويږي. په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ولکه باقی پاکستانیونی چې کو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې دغه جرګه د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به بهر دنیو ته د خپل اوذر سوي.
پیرکل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میش دادو چې د وزیرستان خلدا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د ترولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځایو شي دونه خوته زندگی تیروي د دې نوم سره اسلام آباد پر میش هر چا خپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وایي نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میجو یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکا ولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میج ژوند ازود کېدلای نه دا نن جرګا چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میج د مستقبل جرګا دو دا د میج د ژوند جرګا دو د میج پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میج ایجوکیشن دی چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو دغه جرګا بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګا کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په خاطر نن اسلام آباد ته سفر وکړي. افغان پلاوی تر هغه وروسته اسلام آباد ته ځي چې په دې وروستیو کې په کابل کې په څو ځانمرګي بریدونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د افغان حکومت او خلک د افغانستان حکومت او خلک یې انتقاد کوي چې دغه ټولې حملې په پاکستان کې طرحه شوې دي خو د پاکستان حکومت بیا دغه خبره نه مني. له کابل د اجمل تورمان رپورټ اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی دیوان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي پاکستانی لوري عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د خبرو په تعقیب او هغه تر هچ پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په غیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه تر هکوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې و له هغوی سره خبرې وکړي.
ولسمشر په خپل خبرو کې ویلي چې تراتونکو څو ورځې پورې په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس په دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. خو اوس پښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو رامنډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتي جواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار چوري مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاص نه راوړل یوازنی نه نه اندره سیمه له متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکي او هغه په دې باندې فشار واچي تر څو پوری د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځ لاره شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوړه د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لور خپل ژمنو ته وفادار نه و بلل شوی اسلام آباد په وی رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلک ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له همدې عمله 15 زره قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولول لپاره یو لار ګڼي وایي چې په کار د دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
لکه بل زمون خبريال اجمل تورمان او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وايي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې اداري بیان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبريالانو ته وویل طالبانو مشري د پاکستان د پوز د څو کسانو لخوا کې ملي امنیت وايي دوی ته ثابته شوه چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس درلود. خو پاکستان به دغه تورونه ردوي وايي چې د افغانستان د روغې جوړولو پروسې سره همکاري کړي او غواړي په دغه برخه کې نور مرستې هم وکړي. تفصیل کابل اسد الله لودین راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ له خوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل، همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وای چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وای د کابل په روسي خنړیو حمله کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې تر سره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافات اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا، د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، قسم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي، او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بې غوریو پرده پورته کړي.
له کابل مو د اسدالله الدین رپورټ اورېدو. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدللی دی. د چین دولتي خبری ایجنسونه وایي ډاکټر پیتر لاوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره کتلی دي. دواړو د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او پر سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات اورو د فرشتې جلال زین.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لوري تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري. د چین دولتي خبری اژانس وای په کابل کې ورستوي خنړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لاوی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لاوی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لاوی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخله او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړ ده رڼا چولې ده.
فرشتہ جلال صاحب د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیرې اونۍ له خونړیو چاودنو وروسته د هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. د پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلی دی، خو افغان چارواکي بیا وایي د دوی په هیواد کې د نامنۍ د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلې او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې د بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغیز کولای شي. رازیدا رپورٹ یو ورو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوه خونړیو بریدونو په خبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل چې د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسی لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر باارزشته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وایي افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وایي چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې شوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وایي دی دا خبره پوره نه سي ردولی، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کوم نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بدو بلکې نیت روغو او د دې روغ نیت ستاینه
خو اوس پښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید افغانستان سره یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وایي د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامنی راغله. مونږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ټاکل شوی اوریدونکو د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستانیو چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج هیڅ سره په دوه اړخیز اړیکاتو خبرې کوي، او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهدې باندې په ویانه کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي، او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي هلو ځلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړکې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی، او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي، نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزي زیاتوي
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چاغه بنه کېدو، خو چونکی د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار بکېدو، ایران څومره د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې، نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دی چې اوس دی مخ ته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي، او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر
کړي. یا دی وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه، او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اگست پر 12 د خیبر پختونخوا په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شو. په دغه لړ کې جوړې شوې یوې غونډې ته بیگم نسیم ولی خان وویل چې په هم یاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یو جلوس ډزې وکړې او شاوخوا 600 بېګنا پښتانه ووژل. د 400 نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا عوامی نیشنل ګوند ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې 400 بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو، او د هغه ورستو 400 غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1978 د پیښې په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه منه وه، او د هغه وخت حکمرانانو بیگنا پښتنه بغیر د سوجې وجلې وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابله جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز اپنا کربلا جوڑکتلا او پا تش لاس خلقو با چیغی سر چاکو قدر امنو آغی دا پارا آوی دا سی گولیو چلولی چی سری نا خزم پکیوی خزو قرآنو نیولیو دا سی جولی نیولیوی چی مکوی دازی بکوی او دیو اندازی مطابق شپک سوا کسا تو دی میدان دا بابری شید.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخواره سي وهل کیږي، او اوس هم د پولي دوانه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي، او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې د داخله تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاریز مکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي، او دا غزه دی چې په دې کې امن راځي، په افغانستان کې امن راځي، او په افغانستان کې امن راځي نو په ټول منطقه کې د امن د اټلو هیڅ امکان نشته.
ونده کې برخه خستونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډری مرکزی جان سیکرټری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده، او کچر پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګولې کیږي، نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي، خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی، پاکستان راغلی، د جمهوریت راغلی، کرام راغلی، اوس پکې انصاف راغلی، بیا پښتنو ول چې دغه حق وای نو دا سه پاکستان به نه چلی دو نه دی.
د پامل د 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي منځل کیږي، او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي او منځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
لسنی میں بجے کی دن کی دوری دن کو دا بوریوال کاکڑنا لنڈ خبروں نہ اورو.
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل سنځو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بونو کې د اوتمنځي وزیرو لپاره بلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمایده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. په خبر ایجنسۍ کې 14 د پاکستاني پوځ د یو کیپټن په ګډون 3 عسکر وژل دي. دا خبره د پاوز د اما اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نه شودلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونه ته هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی مندلې دي چې تیر اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړی د پاکستانی پولی ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې مندلې دي. او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې 14 لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه اوریدو. او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوې دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر ښېګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رائے پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکیه خرڅونکو لپاره یو
منصوبه تیار کړی دا چې ترلاندې به مالکان د صفای سره سره نرخنامې هم جوړندوي. ورسپانه لیکي چې ضلع انتظامی دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅوونکي نن بایان غوخه او قیمه خرڅوونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې جوړندې کړي بلکې د صفای دې هم خیال ساتي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د چارواکو لخوا وایي چې پاکستان او ایران پر یو تړون خبرې کوي چې ښایي که دغه تړون وشي نو پترس کې ښایي د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هیواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنسی لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنی لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنسی لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټ بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټ سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 غنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورسپانه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وای چې په دې لړ کې بے طرفه ده او دا دریزی مخکې هم واضحه کړې دي. بلخو امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورسپانه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورسپانه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهم دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سمواره رویه بولي. د ورسپانې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. ورسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورسپانه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو 7 ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشر الاسد سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزه په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د بحران د پایتر سوال لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریې د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
و ما برای همکاری
مش په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقی نشتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادلې او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو ګاونډیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران په اړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټمی ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقهیي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ له زیاتې همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال رادیو ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو اداریه کې د کراچۍ پر امنیتی وضعیت بحث شوی دی. اداریه لیکي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم تور دی چې د عملیاتو په نوم عام خلک وجني او ځوروي. بوروال کاکړ د دې اداریې لنډی ځوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د اداریې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشان کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشټوالی دی. ادارې لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشان کوونکي ریپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوي وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوې کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
هیڅ څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کو. دا خبرونه په پیښور کې زمونږ همکار خالد خان جوړوي او تاسو ته دا وخت په تکراری توګه اورو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا درې سوا شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغستا او د افغانستان نه د هندستان په لور پناه واپس یا نواګه دا باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرون کې لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې مونږ ته 3500 کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومیټره پوله ده د سوات سره، 3 کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او 3 کیلومیټره پوله ده د ملکنی جنسه سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کمی اړيږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تدل سمې لو شوې دي په تمرګر کې گریو کلچر سایت او باغې کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا د سترو چیرې مړ شو یو دا یاغه وسی زلې شو یو مرتبان کې به واشو داغه سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخ کو نو دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
او سکندر وزیراعظم تا دغل تا کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغل تلاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویل شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندراعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو پس اغی پیسلا اکلا چی یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو پدغه جګړه کی او دې تویرې شي د مسکر اف مساګا
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم پدغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل
تلاش کې کوم او ګورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا ده ته اولګیدا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو
خو بیا مورخین پدې ندی متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجودہ ملکن ڈویژن پر جنگ کی زخمی شیو زکا حق پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کرے دے خلرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دا خبر ثابتوی چی سکندر اعظم دا خیبر پا درا نا بلکی دا دیر باجوڑ پلار اباسین غالتا رسیدلی ہو
تاریخ منتا دا خیلی چی اگا پا باجوڑ ماندیرا گئے بیادا تک کی دا کٹکلی پا دی سائیڈ ماندیرا گئے او چک درا موجودہ چی ایکم دا چک دری دا دیر دا چی کم میزیم دے پا دی اڑک ماندی اگا سی دا لارو بیا سواد تا لارو آل تکی جنگو نکلی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا منتا نور اثار ملاوی گی پا اوڈیگرام سواد کی گورا بازارو آل تکی چی آل تکی اگا جنگو نکلی دی بیا موجودہ چی کم دا ٹول اثار منتا دا خی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلے او پا دی لار ماندی ترشو دے
دیر پتیر وختونو کې د بود مت او هندوشای هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشای وختونو نخې نخانی ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
موجودہ دور کی وس ہم گنبد فورٹ ورتا
دا پختونخوا د نور سیمو پشان دیر او سواد ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صده یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلتا پا دس سو اکیس عیسوی کی راغلے دے او دا دس را یو ډیر بہادر کس دا غنم یادیگی حیا نواز حیا نواز دے دا دا مستخیلو دا یو قوم دے پا دیر کی پا جندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے دا حیا نواز چی دے دا بیسکری دا ترک کو سیدن گیو حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سر پا دا غالا کی پا پتوحاتو کی دیر مرستا اکلا او محمود غزنوی دا دا بہادرین متاثر شو او دا تی دا تی مرگرین برا شمال طرف تی والا کور کلا چی اغیت اسم حیا سی ری ویرک کی گی
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیرالدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو په دیر کې بابر بادشاه کومزې ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی وو هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې، هغې اول نواګۍ د باجه وړه لکوله، بیا تالاش ته راله. د تیمرګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وای ای لګولې، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاګ دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دای کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په زیبانی دنیاوی حیثیت خان جوړ شو، او د لاجبوک په زی دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی، او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو، د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو، د سره د سلوی زرو لخکرو، د زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وای چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وای چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګو کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بي دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنې ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت ختم کو، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو، او د دیر حکمران شو، او دا خاندان د 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت په لار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو، او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کیږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب، په خصوصي توګه نواب شاه جهان، د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑ، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولے، بجلی نہ پری خوا. لکه هغه دا خیال ہو چې کپرس کدر تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک هم مان نه مني او دا اغه د دې څه دونه یری دوه چې خپل زوی خسرو خان اغه هم سبق نه دی پری خو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویل دي او نور به پری خو دی
اور دنکو د دیر تاریخ دومر لرغونی او اوګد دی چې پیاو پروگرام کې د بیانول ګراندی خو بیا مونږ هڅو کړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بودمت هندوشای مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نموندل شوی لرغونی آثار د هندوشای د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د تاریخ پانا
دا
پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانہ کے چی شاہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو پی خور خو زبردست زی او اگر تب دیتوی دا گلون و خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خور اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پاوراز پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پاوراز پا پاوکم یو لس بجی موسیقی